خونړی پیښې وروسته د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړ. او د اوکرين حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم شته، پته مو ده azadiradio.com. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. او لمخنی وادي سره سم د خبرونه دا برخه مو د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخیر دې چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې په افغانستان کې د قانونو د وضعیت په اړه د قانون او پټرولیم له مرستیال وزیر انجینر نصیر احمد دورانی سره خبرې شوي. ستاسو په امره ګرځو د انصاف په لټه کې پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نیمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
شبنم د لغمان ولایت د کچ عزیز خان د سیمې اوسیدونکو ده. شبنم وایي له دې عمله چې د دغې سیمې د ګلپاچا الفت په ښوونځي کې خزینه خون کې نشته نو کورنۍ ورته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي. شبنم چا تلس کلنه دوای درې کال کېږي چې خوانځي ته لټلو محرومه شوې ده.
شبنم يم د لغمان ولایت لکه چې ځان سيزم کې او زمونږ ستونزه د خزینه مال نشتون ده.
څنګه ستونزه کورنۍ کا په خوانځي کې
زمونږ معلومات خو کور نه ده د دې لپاره چې خزینه مال نشته. نو د وزارت معروف نه وایي چې یو خزینه مال مو لګیدل به خښنل.
څو کال کېږي چې درس نه محرومه شوې؟
درې کال کېږي تقریبا درس نه محرومه شوې.
شبنم تاسو اوس کور کې؟
بلې کور کې د پاکستان هغه تقریبا نه کال کېږي راغلی. هلته درې کاله مکتب ویلی وو بیا دلته چې راغلو اول څنګه شروع کړو بیا شپه کاله دلته مې وویل د شپه کال نه وروسته بیا مې نه د پرېښود کورنۍ چې خزینه معلوم نشته. اوس په کور کې ناست یو ډېره د ناامیدۍ احساس کوم چې مونږ ولې مکتب نه وایو.
اوس په کور کې درس وایي؟ زمینه درته مساعده ده که نه؟
نه نه پوس کې درس نه وایي. خو کله کله بیا کتابونه ګور داسې مسلسل درس نه وایي. کور کې
نور نجونې هم همدا مشکل لري که یوازې تاسو یې؟
ها ډېر تقریبا لس پنځلس نجونې دي د کور نه ممانعت کېږي. هو یوازینۍ ستونزه همدا ده چې خزینه معلوم نشته. وزارت د معارف یو خزینه معلوم لږ ډېر به ښه شي زمونږ ستونزه تر هغې ورسوي. ها زمونږ مکتب د کافي عزیز خان لږ بر هلته یو کلي دي همل د موقعیت لري د ګلپاچا الفت په نوم تر نه هم یا لسم سنف پورې هلته داسې خو خزینه معلوم یو دانه هم نشته.
هلته د نجونو بل ښوونځی نشته؟
زمونږ خلک اکثریت بې تعلیم دي ټول ځوانان او دا سپین ږیري خزینه ټول. خو ما وویل چې کوم خزینه معلم دلته راشي مونږ هم باسواده شو. دا هم ډېره ښه ده کلي نظام نه لرو برق هم نشته زمونږ په کلي کې خلاص. خو ډېر یو اساسي مشکل همدا ده چې خزینه معلم نشته. کوم باسواد ښځه دلته نشته فقط ټول ښځې هم نجونې ټول بېسواده پاتې دي. مونږ هم تر نیمایي پورې ویلې نور مې نه پرېږدي.
د بدخشان د کشم د ولسوالۍ یوې اوسیدونکي هم چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي د ټلیفون په کرښه شکایت کاوه چې وروستوي سیلاونۍ د کلي مخ ته سړک وړی او دوی نشي کولی له سینه غاړه پورې ووځي او ښوونځي ته ولاړه شي. زموږ دې اورېدونکي چې وایي د دولسم ټولګي زده کوونکي ده دا شکایت هم کاوه چې د کشم ولسوالۍ د جیم کلي د مخفي لیسې نجونې زده کوونکي له دې امله چې ښځینه ښوونکي نه لري نو د بل ښوونځي نارینه ښوونکي ته په داسې حال کې چې د سیمې خلک نیست مندی پیسې ورکوي چې دوی ته لیک لوست ورزده کړي.
مکتبی که ما دست میخوانیم
یو سین د دوه کلیو ترمنځ پروت دی. هغه ښوونځی چې موږ پکښې لوست کوو د سین اغاړې ده. نو کله چې سیل راغی د سین د دې لورې زده کوونکي له دې امله چې سړک د سیند اوبه وړې دي نو ښوونځي ته نسي تللی. موږ له مسؤولو کسانو غواړو چې دا ستونزه وڅېړي. څلور ورځې دي چې زده کوونکي له درس نه پاتې دي. نه پوهېږو چې راتلونکي به څنګه سي.
مونږ د دغو ستونزو په اړه د پوهنې د وزارت لوایان محمد کبیر اقمل سره یوه مرکه کړې. اقمل صاحب، دلته د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو دوه خویندو له لغمان او بدخشان نه زنګ والی. د لغمان نه شبنم وایي چې د ګلپاچا الفت په مکتب کې دا درې کاله له درسه پاتې، ځکه چې هلته ښځینه ښوونکې نشته او کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په هغه مکتبونو کې چې نارینه درس ورکوي دوی درس ولولي. تاسو څنګه د دغه مشکلاتو نه خبر یی؟ د دې مشکلاتو د حل دپاره به څه وکړي؟ یو بل یو چا د بدخشان د کشم ولسوالۍ د درې جیم نه زنګ والی. د جلی دولسم صنف کې دی، وایي چې دلته سړک سیل وړی دی او نور ځینې مشکلات هم دي، خو په سر کې به د لغمان ولایت دغه ستونزه وڅېړو. تاسو په دې اړه څه وایي؟
مننه. اول کې خو دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې د ښځو د بېسوادۍ د هغې پراخې کچې له امله چې موږ او تاسو یې لرو هم پخوا مو درلودله، کمښت موجود ده د ښځینه استادانو په مختلفو برخو د افغانستان کې. او دا یو لامل د دې سوی چې لکه دې خور چې تاسو ته ټلیفون کړی چې ځینې کسان دې خپل اولادونه ښوونځي ته پرېنږدي او ځینې کسان دې له زده کړو بې برخې اوسېږي. د لغمان په ولایت کې موږ دا ستونزه ډېره غټه نه لرو. دا کوم مکتب چې تاسو نوم یې واخیست، ګلپاچا الفت مکتب، درسي چارې منظمې پر مخ روانې دي. بیا به هم زه پوښتنه وکړم د دې خور د ستونزې په اړه چې څه شی ده. اما هلته عملا موږ ستونزه کومه نه ده لیدلې او نه هم موږ سره څوک په تماس.
یعنی تاسو دې مشکل نه خبر یې؟ او دا نه یوازې ده، بلکې نور جنکیان هم هلته درس نه پاتې.
ما تاسو ویلې چې په ټول افغانستان کې متاسفانه د استادانو د کمښت په تیره بیا د ښځینه استادانو د کمښت ستونزه موجوده ده. دې ستونزې ته د پوهنې وزارت پاملرنه کړې ده. په ټولو ولایتونو کې په تر ټولو لرو پرتو ولسوالیو کې دارالمعلمینونه جوړ کړي چې د همغې سیمې د دولسم فارغینې راسي او هلته دارالمعلمین وایي بیرته استادان شي. کوششونه په مختلف شکل روان دي. هغو سیمو ته چې هلته هېڅ ښځینه متخصصینې او ښځینه استادانې نشته، هغوی په فوق العاده لوړ معاش لیږل کېږي. خو بیا هم تاسو ته معلومات شته چې افغانستان د ښځو د سواد په برخه کې ډېره ښه مخینه نه لري. پراخه د بېسوادي د ښځو په منځ کې په افغانستان کې. نو په ځینو منطقو کې دا ستونزې ډېرې دي. د لغمان د استاد الفت ښوونځی چې تاسو وښود، خوشبختانه دا ستونزه پکې ستره نه ده. موږ تر اوسه دا ستونزه نه واورېدلې. داسې چې اوس تاسو راتویلې، موږ به حتماً وګورو چې څنګه ده. او
په هر صورت خامخا دغه ستونزه به وي، ځکه چې هغوی وایي درې کاله کېږي چې دوی د همدې وجه نه درس ویلو ته نه ځي. نو تاسو به دغه ستونزه یعنی هواره کړئ. او په ټول افغانستان کې څومره ښځینه ښوونکي شته؟ د څه ارقام لري؟
بله، زموږ ټول دوه لکه ویش زره استادان دي. د دې استادانو 20% ښځینه جوړوي، یعنی له 2,00,000 شاوخوا کسانو نه چې زموږ ټول استادان دي 20% ښځې جوړوي په ټول افغانستان کې. په ښارونو کې لکه کابل، دلته 20% د ښځینه او په نارینه او چاته ده، یعنی ښځینه استادان نسبت نارینه او ته ډېرې دي. خو برعکس بیا په ډېری ولسوالیو کې چې هلته ناامني ده، هلته بیا یوه ښځینه استاد هم په ځینو ځایونو کې موږ نه لرو. د دې ستونزې د حل لپاره همدغه یو لار ده چې دارالمعلمینونه ایجاد شي، چې دا کار موږ کړی. سو ډیر دارالمعلمینونه الحاقي او د دوی الحاقي مرکزونه مالته جوړ کړي دي، او مالته دوی درسونه وایي چې معلمین مسلکي تر جوړ شي. او د دې ترڅنګ په هغه سیمو کې چې بيخي خزینه استادان نهسته، هغه ته موږ فوق العاده لوړ ماشونه تر $200 ورکو چې خزینه خو استادان یې ترلاسه شي او هلته تدریس وکړي او نجونو ته درس وایي.
او که دوی دا مشکل حل نشو، نو بیا تاسو ته مراجعه وکړي. څنګه دوی سره به همکاري وکړي؟ او مهرباني اقمال صاحب، تاسو
همیشه چې تاسو د بدخشان پاک ویلې، د افغانستان د پوهنې وزارت رهبری هم د سلاونو په برخه کې او هم د ځمکو ایدنې په برخه کې خاص هدایت درلودل. په غوسمو کې چې ښوونځي لمنځه تللي دي، هلته په فوق العاده بودیجې پر اساس ښوونځي جوړیږي. همدانن چې ما د بدخشان د پوهنې له رئیس سره خبرې وکړې، په ارګو کې چې کومه ستونزه رامنځته شوې، هلته هر څه په ټپه درېدلي، خو یوازې یو ښوونځی ده چې هلته موږ فعال کړی، زموږ خدمات جریان لري. او په ټولو سیمو کې څه چې په معارف پورې مربوط دي، هغه موږ کوو. خو دا چې پل پلچک سړکونه ورانېږي، موږ همیشه له اړوندو ادارو نه غوښتي چې خپل کارونه اول خو دا ده چې وظیفه د یوې ادارې دا ده چې د یو سیمې لپاره خدمت وکړي په هغه خپله برخه کې، که د سړک جوړونې برخه یې د فایده عامې وزارت یا ښاروالیان او یا هم کدی پلونو برخی په هر مختلفه برخه کې هغه څه چې په موږ مربوط دی هغه خوندي دی. خو بیا مو هم له ادارات نو غوښتنه ده چې هر هغه فاکتور چې په ټولنه کې خوندي ته د شاګردانو د تګ مخنیوي کې دی غوي په لمنځوړلو کې د
مخ احمد صاحب فکر نه کوي چې د دې خوندي بیرته آبادول یا د سرکونو جوړول دا ټول یو وخت اړتیا لري. په سړو سیمو کې شاګردان له زده کړې پاتې کیږي، نو د دې مشکل د فوري حل د پاره باید څو شي تاسو یې نظر؟
ما تاسو ویل پل جوړول سړک جوړول دا زموږ وظیفه نه ده. موږ بیل شک همیشه په کابینه کې هم هر ځای له نه یوازې دا چې له پراختیایي ارګانونو نه له امنیتي ارګانونو له ټولو غوښتي چې ښوونځي لارې پرانیستي باید
نه. نو کله چې دا زده کوونکي په د سړو سیمو زده کوونکي په دې وخت کې له زده کړې پاتې کیږي، دوی ته پاره فوري باید څه وشي؟
زده کوونکي د مکتب او د معلم له نبود نه نه دي بې برخې. زده کوونکي تاسو چې اشاره ورته کړله په دغه مشخص ځای کې د پلونو د نه موجودیت نه ترسره کوي او د پلو جوړول خو د پوهنې وزارت کار نه ده. هلته والی موجود ده، هلته شاروال موجود ده، هلته رئیس د فایدامي موجود ده، هلته نور رئیسان موجود دي. هغه څه چې زموږ د امکاناتو او زموږ د صلاحیت په محدوده کې دي موږ په خدمت.
یعنی په راتلونکي کې به بیا دوی ته د درس زمینه د څه مساعده نه شي چې دا وخت بیرته جبران شي؟
هو،
دغه خور چې بدخشان نه موږ ته زنګ والې، دوی وایي چې په دولسم ټولګي کې د دري جیم پلیسي مخفي کې درس وایي. دا وایي چې هلته موږ مکتب د ریاضي او فزیک استاد نه لري او د الکانو له یوه مکتب دلته راځي. نو موږ چې په دې سیمه کې د خلک چې د خوراک ډوډۍ نه لري، په میاشت کې هر شاګرد 50-50 افغانۍ دغه استاد ته تنخوا ورکوي یا پیسې ورکوي. تاسو د داسې مسایلو نه خبر یې او دغه موضوع په اړه به څه اقدام وکړئ؟
هغه څه چې دننه په مکاتبو کې د استادانو او د شاګردانو ترمنځ کیږي په خصوصي شکل سره او اضافي وخت کې.
خصوصي نه ده، تقریبا وای ټول ته خبر دی، ځکه
په رسمي وخت کې هیڅ رسمي استاد له هیڅ شاګرد نه پیسې نه شي اخیستلی. غیر قانوني کار ده او هر مکتب چې موږ به مخنیوي.
نو تاسو به په دې اړه څه وکړئ؟
ما درته ویل چې مخنیوی به وکړم.
داسې دی استاد ته خلیصي مخفي کې ماش نشي ورکولی د ښوونځي.
یو استاد چې هر چیرته استاد ده د هغه ماش اخلي. استاد ماش لري.
د دې مکتب مقامات دوی تصمیم نیولی د دې چارواکو د دې مکتب چې د بل مکتب نه یا د بل ښوونځي نه لیسي مخفي ته استاد را او میربان. یعنی تاسو به حتما دا مشکل حل کړئ. کور ودان اقمال صاحب، ژوندی اوسئ، ورځم په خیر. مننه. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 08-22-00-822.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل کنزیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگو جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پاره جی په افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د قانونو په استخراج، په دې برخه کې د ځینو ستونزو او د قانونو په خپل سر کیندلو خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د قانونو او پټرولیم وزارت مرستیال انجینر نصیر احمد دورانی دی. دورانی صاحب، ډیر مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوئ.
شکر، تاسو مننه
کور آباد. په سر کې وایي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د قانونو قانون تصویب شو، د دې عمده ګټې به څه وي د قانونو په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه راکړئ تر هر څه دمخه د افغانستان د ولسي جرګې له ټولو غړو نه مننه وکړم چې د دې قانون په تصویب کولو کې، خاص د تیرې هفته کې چې شخصا دوی سره تماس کې مولې زلیم سوکړي او یو مثبت جواب راکړ د قانون پاس کړ.
له بله پلوه دا قانون د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ضرورت و. تاسو پوهیږئ چې هر هغه سرمایه گذار چې راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، هغه خپل د ځان د خپل دارایی او د خپل سرمایه‌گذاری د تضمین ارخونه لټی.
تاسو وایئ چې دا قانون د بهرنیو پانګونې ضمانت کوي؟
د بهرنۍ او داخلي دواړو، کورنۍ او بهرنۍ دواړه. سرمایه‌گذار که بهرنۍ وي که کورنۍ وي، د خپلو دارایانو او شتمنیو او د خپلو سرمایه‌گذارۍ د ضمانت اړخونه لټوي.
یعنې د قانون تر اوسه ولې نه تصویبېده، ولې داسې ځنډ پکې راغی؟
دا چې ولې ځنډ پرې راغی دلیل یې زه هم نه پوهېږم، اما تاسو پوهېږئ چې د ما تصور دا ده چې که شورای وزیران و، ځکه تقریبا پنځه شپږ میاشتې په شورای وزیرانو کې څو ځلې کښته پورته شو او په دې قانون په تفصیل سره بحث وسو او په زیاترینو د وزیرانو د شورا په مجلس کې ما هم حضور لرم، ځکه چې زه تخنیکي برخه مې د دې قانون په رابطه سره معلومات ورکول. او د ما تصور خو دا ده چې هر هغه څوک، هغه قانون چې د ملت سرنوشت پورې مربوط کېږي، باید په ډېر دقت سره وڅېړل شي او په دې کې باید دقت وسي.
بلې، داسې ویل کېږي چې ځینې کړیو نه غوښتل چې افغانستان د قانون قانون ولري، تاسو یې تاییدوئ؟
کېدای شي دا هم یو لاغنه وي، خو زه کوم اسناد په دې رابطه نه لرم، اما کېدای شي دا یو دلیل وي.
بله، درانه صاحب، کله د غیر قانوني کیندنو په اړه باندې خبرې وکړو، په دې وروستیو کې داسې راپورونه لرو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې معدن یا کانونه په غیر قانوني ډول استخراجیږي. روسي پیښې د سمنګانو په دریسو ولسوالۍ کې چې هلته په غیر قانوني توګه معدن استخراج کېده او بیا هغه معدن ولوېده او څلرویشت کسان پکې ووژل شول، څه علت دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه نه نیول کیږي؟
د غیر قانوني معدن د کیندلو دوه دلیل کېدای شي. عمده یو خپله حاکمیت ده، ځکه تاسو پوهېږئ چې معدن زموږ په او منطقو کې موقعیت لري چې هلته مشکلات دی، امنیتی لرو، ستونزی لرو، یا په سرحداتو یا په غرو کې دي. او دوم تشویقي جنبه یې د یو اقتصادي مافیا ده، چې دا دواړه لاس په لاس ورکوي.
یعنې مخکې که سړی وغواړي نیول کېږي، ځکه چې موږ امنیتي کسان لرو، سرحدي پولیس لرو، نور افغان امنیتي ځواکونه خو اوس تقریبا درې نیم لکه ته شمېر رسېږي.
دې کې هېڅ شک نشته، اما که واقفیرانه قضاوت وکړو د موږ امنیتي ارګانو ته هم د تعداد امنیتی ځواکونو ته نور هم ډېرې مهمې وظیفې ور په برخه دي چې هغه هم باید انجام کړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې خپل حکومتي کسان، حتی حکومتي ځواکونه یا امنیتي ځواکونه په یو ډول سره په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. تاسو داسې راپورونه لرئ؟
تایید نه کوم، دوام یې هم نه، ځکه چې قاچاق چې کېږي هغه وړه شی نه دي چې په جب کې.
داسې یو شی نه دي، ځکه تاسو ویل چې په جب کې استخراج شي، کله چې له سرحدونو څخه کرومایټ بهر ته ځي،
دا په موټر کې
ځي، دا په موټرو کې ځي، په وړو موټرو کې نه ځي، په غټو موټرو.
دقیقا، ځکه ترانسپورټ دي غیر اقتصادي ده که په وړو موټرو کې، نو په دې خاطر سره دې معلومه کې چې محلي امنیتي ارګانونه شاید سره په تفاهم کې وي.
نو تاسو دغه اندېښنه ولې کورونا چارو وزارت سره مطرح کړې نه ده؟
دا اندېښنه موږ نه تنها کورونا چارو وزارت سره، بلکې دفاع وزارت سره، ملي امنیت سره او شورای امنیت سره هم موږ مطرح کړې ده. او په کراتو کراتو
د هغوی ځواب څه دی؟
خب متعفنه راکړي چې موږ په دې باره کې تلاش کړو.
اما متاسفانه کوم ځای نه دی نیولی.
متاسفانه تر اوسه پورې، تر هغه پورې سړی په قانې وي نتیجه نه ده ورکړې.
بله، فکر نه کوئ چې قانون وزارت په دې برخه کې یو ډول سهلنګاري کوي؟ تیرې رهبرۍ د وزارت، د همدې وزارت، د یو سلو دیرشو کسانو لیست برابر کړي چې په غیر قانوني کیندنو کې لاس درلوده، اما د هغې لیست سرنوشت تر اوسه هم معلوم نه شو.
یو سلو دیرش نه، بلکې څوارلس او څو نقاطو غواړم در اصلاح. ای کاش یو سلو دیرش وای. او د وزارت معدن باید په ډېر سرعت څه ووایم چې دا موږ خپل مسؤلیت خپل وسره ادا کړی ده، او امنیتي مقامات ته د موږ دا ټول مسایل ویلي دي. او تاسو ویلي وزارت معدن یو اجرایی امنیتی وزارت نه ده، بلکې دا یو اقتصادی وزارت.
یعنی تاسو هغه د یو سلو دیرش کسیز لیست برابر کړی و چې بیا مو د چارو ادارې ته وسپارو، اما خپور نه شو. د دې علت څه و؟ په تاسو باندې فشار و چې دا خپور نه کوي، او که ځینو نورو کسانو نه غوښتل چې
د موږ وظیفه دا وه چې په اساس د حکم د نه پوهېږم څومره نمبر مصوبه وه چې موږ باید د دغه غیر قانوني کندلو هغه فهرست برابر کړو او د امور ادارې ته وسپارو. موږ خپل کار په انجام کړی ده. دا چې دوی ولې نه ده خپور کړی، دا کېدای شي دوی نه پوښتنه.
فکر کوي په دې کې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړی، او دا چې نه ده خپور شوی دا د چارو د ادارې مسؤلیت ده؟
دقیقا، کامل موږ خپل مسؤلیت ادا کړی.
بله، جناب درانی صاحب، په دې وروستیو کې په میدان وردګو ولایت کې په جلریز ولسوالۍ کې دوه ایټالیان او ورسره درې افغان افغان منکري ونیول شول چې هلته د وروستیو راپورونو په اساس د معدن د کشف لپاره تللي و. دا هم د غیر قانونی کندنو یو مثال دی فکر نکوي چې بهرنیان هم په یو ډول په دې ډول قاچاق کې لاس لري
کدی چې مازه چې په دې مسله کې دقیق معلومات لرم ما هم د مطبوعات لرم سار په اخبار کې ولوسه چې دوه ایتالویان له دوه افغانانو سره هلته د میدان وردګ ساحه کې چې د مرمرو معدن دي ګرځېدل او خوشبختانه چې د میدان وردګ ولایت مسؤلینو دوی نیولي
هغوی ویلي په خپلو خبرو کې چې د قانون وزارت نه اجازه اخیستلې وه
موږ سره هم د میدان وردګ د ولایت مقام دا تماس ونیو او موږ دا رد کړه موږ هېڅ نه اجازه چاته نه ده ورکړې کوي چاته اجازه ورکو مکتوب ورکو ټولو ولایتونو کې په نامه د معدنو د ریاست یو اداره لرو یو دوی مکلفیت همداره چې په دې رابطه سره معلومات جمع کړي او موږ ته راوسپاري او موږ هفتهوار د مسایل د ټولو مربوطه ارګانو سره
بله په دې وروستیو کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو وویل چې هره ورځ سلګونه تنه کرومایټ بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته قاچاقېږي تاسو یې تاییدوئ
بله یقینا تایید او زکستا په بیا امن ساحو کې دی او متاسفانه چې محلي ارګانان نه یا عاجز دي یا شاید
افغان حکومت خپل په دې تیګو باندې سرمایه گذاري نه کوي هلته عملا تاسو نه ځي د تیګ نه را استخراجوي او بیا په قانوني ډول په نورو هیوادونو نه پلوري
او خود راته په اساس قانون دی اساسي ذات ماده نه سکارې په خپل سرمایه گذاري کې برخه واخلي ولی موږ کولی د سکتور دی خصوصي ته وسپارو خو سکتور دی خصوصي هغه وخت کې چې هلته امنیت وي او هلته امکانات دي چې په معدن باندې حاکمیت ولري اما په کوم صورت کې چې موږ حاکمیت یا معدن ونو ساتلی هیڅ کوم سره وزیر هلته نشي کولی
یعنی که موږ وایو چې په سرحدي سیمو کې د نامنې له امله د قاچاق کې شاید یو څه منطقي دلیل ورته ولرو اما کله چې میدان وردګ قاچاق کېږي لوګر کې قاچاق کېږي هم په خوست کې قاچاق کېږي فکر نه کوي چې په دې برخه کې حکومت بې پروايي کوي
زه فکر نه کوم چې حکومت بې پروايي کوي اما مشکل دی توانمندی ده اوستاس پیگی سپو میدان وردگ و لوگر که امنیتی سونی است
بله جناب درانه سی به دا محل افغانستان پا چو قانون باندی عملا سرمایه گذاری روانه ده او چو قانون ده استخراج پا حال که دی
ده استخراج پا حال که هیچ مادن نست کم چلوی مادن دی متا والو متوسط مادن ندیر دی اما لوی مادن نو که دی میسو آینک دی لوگر تشبیگی سی پینز کلم خیه قرار دادی رسو او پدې کې اوس کارونه روان دي هغه مقدماتي کارونه روان دي امیدوار یو دوه کاله بعد موږ کولای شو اولینه تجارتي تولید ولرو
بله کله چې د میسي عینک قرارداد امضا سول چین سره حالت ویل شو چې په 2013 میلادي کال کې بد دې کان عملا استخراج پیلېږي څه علت و چې تر اوسه وزندید دا یو یو نیم کال پتیر شو
دا دقیقه مسله ده د دې دوه درې اړخه دي اول اړخ ادارت سی په کومه کې د قرارداد امضا سعودي 50 کلو لپاره د عملی جنبانه لرله تاسف سره اول بل دا څوک ملامتونه ځکه دا اولین یو د مدن کاری پروسه او تجربه یو کې خو په څنګه چې څو تهدیدات نور چې هغه سبب دي چې باید مدن کاری شاته ولويږي اول موجوده ماینونو ډیر زیات ماینونه فرسوي دا ساده تشبیه لته بن لادن وشي
دا ماینونه په خوانی ماینونه وکول
کې فرسوي نه دا په خوانی ماینونه دا ګوري تاسو چې بن لادن دلته وشي ټول صحیح مدن کا مین فرسو دا مینه په دوره حد کې وو چې تقریبا په ملیون متر مربع صحیح دی ولې لبل تر تاسو پیګل چې خارجي سره ابزار راځي خدای مکه یو نفر مرسي دا د ملک یو خراب
پروسه کال موږ داس راپور نه هم درلودل چې چین خپل کارکونکي له عیناکو له مستخه ویستلی او خپل هیواد ته بیرته ستانه شي وو د نامنې له کبله اوس څنګه د دوی کارمندان په ساحه کې شته عملا کار کوي د اکتشاف
بیا د نام نه سبب زقته نه تایدم کوم امنیت په آینه کې دا شاید قابل کې نه وي هیڅ څوک دې مثال سره ولري چې حتی د یو کارګر په ځه ملي سي وي دا د لیدل څه کېدل ولی مکه سم اړه تو کې دي ماینونه د لودل په منطقه کې او په عین زمان کې بوستاني آثار چې سبب دي سبب چې هغه کومې سایت باید موږ مدن کاری ته لاړو هغه سایت دوی اکړي او موږ پروتوکول دی بلنی دي آثار بلنی دا امضا کړی موږ تایید په باندې مک چارنګ درو او دا دومره زیاتی چې تکنګ دا درې کال په پلس ان پلس ګنو ملیون ډالر په دې مصرف کړی دا وسم تاسو غره 1500 نفر کار کوي او دیو په هوفریاتو کې مک مکلفي و کوم ستاندرد چې د اثر په ساتنه کې ایجابي هغه به تطبیق کو اما متاسفانه چې دغه اثر مطلقا د معدن په سر وحید
یعنی دا چې استخراج یو کال دوه کال وزندید د دې لا دا چې هغه په قرارداد کې ستونزه موجوده و او کزین نور عوامل هم درلودل
د اثر بستاني موجودیت په ساحه کې د ماینونو موجودیت په ساحه کې دا دوار لاس پلاس ورکړل شي.
تاسو ویل چې اوس شپږ خو شپږ کسان د عیناکو د مس په سیمه کې کار کوي، په دوی کې خپل چینایي کارمندان هم شته او کارونه په کومه سویه دي؟
د چینایي کارمندان په دوی کې 15 کسان دي چې هغه خپل تخنیکي اړخونه د خپل پروژې په مخ بي، اما دا نور متبقي ټول د آثار په ویستلو کې کار کوي. او موږ تقریبا په حدود 20 کسان خارجي متخصصین استخدام کړي چې زیاتره د تاجکستان دي او نه دي دوی کار کوي او د آثار باستاني غواړي چې موږ راوباسو.
او څه وخت به عمل استخراج پیل شي؟
امیدوار یم د موږ خپل پلان خدای راته سکال، البته ټول آثار نه خلاصيږي، دا ممکن دوه نیم کال نورم دوام وکړي، خو هغه ساحه چې موږ په اولویت کې ده او باید اول دفتر کار پیل شروع کړو. د ما امیدواري دا راته سکال د جولای یا د سپتمبر تر میاشتې پورې دغه منطقه پاکه کو او موږ خپل عملی کارونه چې د مادنکاری لپاره ایجابي شروع کړو.
یعنی تاسو وایئ چې په 2014 میلادي کال کې به د مسو عینک استخراج پیل شي؟
نه خیر، استخراج نه بلکې مقدماتي کارونه دي، او استخراج د 2014 په اخر کې یا 2018 په ابتدا کې به ان شاء الله متوجه کیږي.
خو ابتدایي کارونه خو اوس روان دي تاسو
وایئ؟ ابتدایي کارونه خو ګوره، یو هغه دي چې تاسیسات جوړې، مثلا ساختمانونه جوړې، سرکونه جوړې، یو درې چې مادنکاری ته ذمہ دار کړی ته سې بیا خپل استخراج د معدن اې دې لپاره هغه صحیح جوړې دا بیا بیل فند او
بیل نه هغه بیل ابتدایي کارونه دي اوس روان دي. بله، کور آباد کلک د حاجګه کو د کان پاله راته وای او د بدخشان د طلا پاله باندې همداشن د زرکشان د مس پاله هغه قانونه څنګه شول؟
تاسو په دې چې دیو موږ پروسه کار اعلان کړو، مطابق د خپل پلان موږ خپل پروګرام نه په مخبوط لو دي کمپنۍ سره موږ هغه خپل مذاکرات هم نهایی کړی دي او منتظر دي پاسکور دی قانون ته. امیدوارم چې اوس سره زر بترسی او موږ سره لخر سره اخري مرحله دی قرارداد بحث پیو کو او د کمیشن دی بین وزارتي دی معدن هم پاس کړی ده. ان شاء الله دی زر به کابینت وړاندې او کابینه به
په دې ورسې کې دا سویل شول چې د چوند اوسنی حکومت د واک لږه موده پاتې ده او نشي کوي چې د قانون په برخه کې لدی ورسته لوی قراردادونه امضا شي، دغه پریکړه به ستاسو په کارونو باندې څومره اثر وکړي؟
کاملا منفي ده. که دغه څلور معدن اماده یې دي چې موږ یې شورا وزارت ته وړاندې کړو، که دا په هغه دوی تایید نه کړي، معنی دا
چې مخکې خبرې په بدخشان
لکه د حاجي کاک، لکه د بدخشان، لکه د زرکشان او لکه د شهدا د هرات، دا هغه معدن چې اندر کابینې فیصلې ته منتظر دي. که خدای وکړي دوی دا تصویب فیصله وکړي چې د دې کې موږ ته فیصله را نه کړي او تصویب نه کړي، یقینا د دې معدنو قرارداد به نوي حکومت ته پاتې کیږي.
بله، خلکو ته څه ډاډ ورکوئ جناب درانی صاحب چې تاسو به له دې وروسته د قانونو د غیر قانوني استخراج مخه څنګه نیسئ او دغه کوم قانونو باندې چې اوس مقدماتي کارونه روان دي څه کارونه به کوئ تر څو هغه ژمنه چې کوئ چې په دوو کالونو کې یا په یو نیم کال کې به د دوی استخراج هم عملا پیلېږي، خلکو ته مو ډاډ او ژمنه څه ده؟
زما خلکو ته ډاډ نه، بلکې زه غواړم چې له خلکو نه ډاډ حاصل کړم چې خلک دې له موږ سره لاس یو کړي او خپل امنیتی ارګانو سره لاس یو کړي او دغه غیر قانوني کندونه پر اړتیا دي له موږ سره همکاري وکړي ترڅو موږ یې درو او ملي شتمنۍ حفظ کړو.
ډیره مننه کورن آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څخه د پرګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د قانون او پټرولیم وزارت له مرستیال انجینر نصیر احمد دورانی صاحب څخه ډیره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.